پیام شما نظر شماست.
درنو اپریدونکو السلام علیکم، اتبا جشوی دا آزادی رادیو یوی بلیخ پراونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوی. بریتانیای چارواکی او استخبارات وی چه تباندی نیم میلیون افغانان اروپا تراواندی. دا میل رسمانی در راپور لمخی استخباراتی سرچینی وی چه دا طالبانو لواقت رسید و روست تر پینزه لکو دیرو افغانانو دا اروپا خواتا مخه کرده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیمی خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاگون وای د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمی اوپتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینتاگون وای امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکی پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14مه نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوف ته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به ووري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له غبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول،
تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. د ترکیې حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړې.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجه او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان ګڼ خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له امریکا یې په خپله پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکا یې باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په کابل کې یو ډل خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرېدې وویل
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤل علي میسم نظري په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې اووه میلیارد ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د یوولسمې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د یوولسمې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
له بلې خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشد چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د یوولسمې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اسعاري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې په بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 2023 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبر شوی اعلامیه کې زیاته شوی دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په تیره اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم بیرحمه او خزه زپونکي دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا له جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی، وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر عادي وګړو ځنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې درې اونۍ مخکې له خپل کوره وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دې موضوع جزئیات شفیع الله ستانک صاحب بروي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یوټیوب کې ویلي سره له دې چې د پروانې له خوشی کېدو هرکلی کوي، خو د علي عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا څلوېښت تنه چې پکې نه ویشت ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې په ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دو ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټویټ کې لیکلي، د څلورو لادرکه شوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې، د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل،
کچېرې د مرجی خپل امارت اوسېږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې، یعنی یو تهدید په شکل باندې، دوی ښځینه او غږ غلي کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د دب خبره طبیعي یادې کړې.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسیا خبریال نیولې یا بل څوک نیولې، زور تم په دنیا کې یو داسې ملک راوخه چې پیری کې دی یو کس هم نه نیول کېږي، هغه کفار نامه.
د 13 اگست 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې خزینه کارکوونکي په کور کې نیول شوې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم په اکثرو سیمو کې وتړل شول. خزینه فعالانو لومړی ورځو کې په علني توګه د دغو پرېکړو په غبرګون مظاهرې وکړې، خو وروسته د راپورونو له مخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دې ته ورسېد چې د دغو مظاهرو ځینې مخکښانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه یې وپارول.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
د خوست محبس نیمایي بندیان پرون ماشم چې خوش شول، دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو. له محبس څخه خوش شویو کسانو په دې خوشي څرګندول چې په بند کې د دوی 13 شوي موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور واوري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 2 نوي کسان په بند کې وو چې د پلاوي د ارزونې وروسته نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د ښاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو دوسیې به هم محاکمو ته وسپارل شي تر څو برخلیک یې معلوم شي.
بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس چې دی تیر کړی وو هغه تعذیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کافي وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان چې دی هغو په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضې داسې دي چې هغه ته به برعت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نشته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعضې داسې دي چې په خپل جرمو باندې موقري نو هغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی و چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی هیئت ټاکل شوی و، میږه بله ورځ څه غوښتنه وکړې چې می ته باید سرنوالونه ایاتون وشي، می دستي څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه می داسې هغه نه دی کړی.
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل اوو رسیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ سیالۍ د روانې فبروري له درویشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقه کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقه د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
اوس هم د نړۍ یو توده موضوع د اوکراین پولې ته نږدې د تاوتریخوالي د کمولو د وروستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړې. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره له پوتین سره تلیفوني خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداری ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هره شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډېر به ورته ګران پرېوځي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر مکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراین ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراین د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداری ورکړی او له جرمن ادبایو غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړې دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکیه حکومت پرون په لومړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. اوس به څو نور راپورونه له اجمل اند واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خپرونه دې برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پېړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله الودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپک دیر سکال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو څپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. په نړۍ کې د راډیو د جوړېدو څه باندې پیړۍ ووته، خو ملګري ملتونه وایي لا هم دغه رسنۍ په پراخ ډول اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیزې او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره په 6 کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شول. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1311 کال کې اقدامات وشول. سټوډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1307 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نه خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نه خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دادی راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لای هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیره زیاته علاقه، ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زده کړی دي. خپل د خبرو سره
داش په 20 کلن کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل درته وایم چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه یې واورم په ورځ د سیمه لکه لایده چې یو شعر سره کې لکه غنشې نه شي نشا چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بداري د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته لا هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډېره ارزان او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اورېدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هره ورځ باید موږ هغه د راډیو په اورېدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پېښې د هېواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهال هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي، راډیو اورېدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اورېدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي:
د افغانستان غونډې ټولنه کې راډیو ځکه اوس هم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې دغه نوې میډیا سوشل میډیا له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډېره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلي یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان د ټولنه کې راډیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي راډیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر راډیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 80% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي راډیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نورالله سانکزای لوګر کې د زینات په نوم یوې راډیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي:
ځینو خپرونو باندې بندیزونه دي، تفریحي خپرونو باندې دي، او د دې تر څنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تعویلي، د مالیاتو د تعویلي په برخه کې، نو دا په خپل د ته زمینه مساعدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط وکړي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې یې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه راډیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشیم د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي، د خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤولو مقاماتو پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډېر به ښه وي. دا د هرمز منطقه ده، غټه منطقه ده، او ډېر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو میلیونو په افغانستان کې شهیدان څه چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېش کال دی په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابر وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ور کوي. جو بیدن دغه فیصله په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم دغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستي کیږي دغه مرستي دی پر مخ بند شي دغه مرستي موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سړی یا وسیطه لري یا خاله لري یا ما لري هغو ته رسي و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي صغیرانو ته نه رسي مسکین ته نه رسي تر دغه موږ تیر یو شپږ شپېته زره نفر تر مرموی ووتله د طالبانو ده د ولوجو به یې دوه زره مړه شي درې زره به مړه شي دغه مرستي موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دې نه راځي تر کندهار دي و دا خواته نه راتیریږي
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم.